دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته د چین د بارنو چار وزیر بنگلی د چهارشنبه په ورځ د چین په شمالي شهر تیانجن کې د طالبانو سیاسي مرستيال او په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نکسیس پلاوی سره ملاقات کړی دی شغل بنگلی په طالبانو ټینګار کړی دی چې د غډلې دی د هر ډول تراګر سره خپل اړیکی وښلوي چې پکښې د چین د حکومت مخالفه ترکستان اسلامي غورزنګ هم شامل دی د چین د بارنو چار وزارت ویلي د طالبانو لپلاوی سره په کتنې کې بیجینګ تمه لري چې د غډلې په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسیدو او د دې هیواد په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي د چین د بارنو چار وزارت د دې لیدنې ورسته په ویلامي کې ویلي چې شغل بنگلی هله سرګند کړي چې طالبان د ختیز ترکستان اسلامي غورزنګ چې د چین ملي امنیت ته مستقیم ګواښتي وزپی د طالبان د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي چې طالب پلاوی چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزیر د چهارشنبه پر ورځ ویل ک طالبان په زور وخت ورسیږي نو افغانستان به یو منځوي دولت سي انټونی بلینکن د هند له بارنو چار وزیر اس جی شنکر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه هیوادونه په دې موافق دي چې د افغانستان راتلونکي حکومت باید ټول شموله او د افغانانو بشپړه استازي وي په نوې ډلې کې د امریکا د بارنو چار وزیر ویل ک طالبان غواړي نړۍ ومني باید تغییر ومومي شغل بلینکن ویل طالبان وایي چې په نړیواله کچه په رسمیت د پیژندنې هڅه کوي او دوی د افغانستان لپاره د نړۍ ملاتړ غواړي شاید دوی غواړي چې مشرانې وکړی سي چې نړۍ ته آزاد سفر وکړي او بندیزونه پر لیرې سي خو د شغل بلینکن په وینا په زور په هیواد برلاسي کېدل او د هیواد د وګړو د حکومتونو نه سرغړونه هغه لار نه ده چې د غداف ترلاسه سي د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې په تاجکستان کې د خپل پوځي اډې وړتیاوي غشتلې کوي او د تاجکستان د سرتیرو پوځي روزانه زیاتوي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شیګوف چې د شنګای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه شهر ته تللی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې وضعیت سخت په خرابېدو دی ماسکو اندېښمنه ده چې د افغانستان څخه د بارنوي ځواکونو په وتلو سره به د غیواد تراګرو ډلو په زړه بدل شي شغل شیګوول چې د اسلامي دولت د ډلې یو شمیر جنگیالي د سوریه لیبیا او څونو ریوادونو څخه افغانستان ته تللی دي ټاکل شوی ده چې د تاجکستان او د روسیې پوځیانو ګډ تمرینونه د اگست له 15 څخه تر لسمې پورې د افغانستان تاجکستان پولې ته نږدې وسی ویل شوی ده چې په دغه تمرینونو کې به څه د پاسه زر روسی او په زرګونو تاجکستاني سرتیري برخه واخلي د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې له روسیې سره مسلکي او په تفصیل خبرې کړې دي د دې خبرو تمرکز د وسلو په کنټرول وو د دوړو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جنیوا کې د خپلو سړو اړوکو د رغولو په مخه دا ورستۍ هڅه ده د تړونو دروازو شاته د غورستۍ خبرې اترې د تیرې میاشتې د غونډې په ترڅ کې سوي دي تیرې میاشتې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په جنیوا کې سره ولیدل او دوړو دغه ملاقات د یو کاروباري او د روشانو خبرو په څیر وبله د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې دغه ملاقات د امریکا د بارنو چارو د وزیر مرستيالي وینډي شرمن او د روسیې د بارنو چارو د وزیر مرستيال سرګي روباکوف ترمنځ دی د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویاند نت پرایس ویل چې د خبري مسلکي او په تفصیل وي دواړه اړخونه په دې کاني سوي چې د سپتمبر په میاشت کې بیا سره ویني او تر هغه به غیر رسمي خبري اترې روانې وي چې کوم موضوعات باید تعقیب سي سپینې ماڼۍ په جدید توګه په دې غور کوي چې د امریکا د فدرال حکومت کارکونکي باید د کورونا وبا ضد واکسین وکړي او د تطبیق مدرکه ولري او کنه په منظمه توګه باید د کوېډنونس د ازموینې منفي نتیجه مربوطو فدرالي ادارو ته وړاندې او ماسک وتړي په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د ډیلټا بڼې پراخېدل چې خورا ساري ده د دې سبب سوي چې د متحده ایالاتو حکومت دغه اقدام کړی د دې موضوع نه یو خبره سرچینه وای چې ټاکل سوي سپینې ماڼۍ په دې حکله وروستۍ تصمیم د لازمو ارزونو وروسته پروانونه کې اعلان کړی د ورستۍ شمیرو لمخې د متحده ایالاتو د نفوس یوازې 8% یعنی یو سل نه اتیا میلیونو کسانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی چې د جملې نه یو سل 3.3 میلیونه تنه په بشپړه توګه واکسین سوي دي ترکیه وای د ایران لاري د افغان ماجرو د احتمالي تیردو د مخنیوي لپاره د سرحدي دیوال په ګډون سخت امنیتي اقدامات پیل کړی دي. د ترکیه د وون ولایت والی ایمن بلمز د سه شنبه په ورځ خبرونه ته وویل چې د ایران سره په 215 کیلومتره اوږد سرحد د یو کانکریټي دیوال د جوړېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه چې دغه سرحدي دیوال جوړول د غیر قانوني ماجرو د ورتګ د مخنیوي د هڅو د جملې څخه دی. په دې ترڅ کې د ترکیه د کورونو چارو وزارت ویلي چې په تیرو درونیو کې د وون په ولایت کې څه د پاسه 1400 پناه غوښتونکي نیولي دي. غیر قانوني ماجر اکثره له ترکیه څخه اروپا ته د رسېدو د دروازې په توګه استفاده کوي، په عمومي توګه د یونان لارې اروپا ته اوړي. ترکیه په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ چې د مالی مرستو په ګډون د یو لړ امتیازاتو په بدل کې اروپایي هیوادونو ته د ماجرینو د تګ مخنیوی وکړي. ترکیه اوس مهال څه د پاسه د 4 میلیونه ماجرو کوربه دی چې 3.5 میلیونه د سوریې وګړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه ووري. لومړی به دا راپورټ ووري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د سیاسي حالت د طالبانو او د طالبانو د ملاتړو لیوالتیا لسره وګوري چې آیا دوی سولې ته لیواله دي او کنه. جمهور رئیس اشرف غنی یو بیا په وختي ټاکنو ټینګار کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال رحیم ګل تروان رپورټ لري.
دارک په مانی کې د څارنې او امغګۍ د بورډ ناسي ته ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې نړیواله ټولنه د لسره وګوري چې آیا طالبان او د طالبانو ملاتړي سولې ته لیوالتیا لري او کنه.
The war is not a civil war.
دا کورنی جګړه نه ده، دا ترهګرو جرمي شبکو جنگ دی. کدا انصر چې دا یو افغاني جګړه ده وایو نو موږ یو لوی تصویر هیرو.
Networks, if we miss that dimension and reduce it just to a war between Afghans.
ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې استاذ ته ویل چې طالبان اوس د شلو کلونو پخوانی طالبان نه دی او جرمي شبکو سره تړاو لري او یو شتمنه یاغي ډله ده. ولسمشر غنی ویل چې د طالبانو جګړه مذهبي نه ده او دا د واک د انحصار جنگ دی.
For 2 years the international community assumed.
دوه کاله نړیوال ټولنې د طالبانو پر همکاري فکر کاوه. سمج قضاوت او د تجربو پر اساس د عمل غوښتنه تر پښتون لاندې ونیوله. نن یې بیړنۍ کتنې ته اړتیا ده.
Today I think it's urgent that we review the situation.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جی سی ایم بی غونډې ته ویل چې د ټاکنو تر سره کول او ریفرندم ته لا هم تیار دی. په دې ناست کې د یوناما مشر ډیبورا لاینز ویل چې د طالبانو ورستی پرمختګونه د اندېخنې وړ دي. هغه ویل چې د جګړې په ډګر کې پرمختګ طالبانو ته مسولیت راجی کوي. ډیبورا لاینز دا ډول ویل چې نړۍ ګوري دا ډله څه ډول عمل تر سره کوي، خو د تلپاتې سولې لپاره د ژر مذاکراتو د پیلولو خبره وکړه. د سارنې او امغګۍ د ګډ بورډ د ځنګړي ناس چې نن په ارکی دایر شوی و، پکې د دولت د لوړپورو چارواکو ترڅنګ د نړیوال ټولنې استاذ او څارونکو بنسټونو هم برخه اخیسته و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر په افغانستان کې له ټولو محصلونو غوښتي چې د کورونا واکسین دی واخلې او که هر محصل په هر علت واکسین سوی نیوي لیلیې او ټولګیو ته د ننوتلو اجازه به ورنکړی سي. دا وزارت وایي چې تر 3500 پورې محصلینو ته د کورونا واکسین د تطبیق پلان یې ترتیب کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې د پانتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره د شاوخوا 3500 محصلینو ته د واکسین د تطبیق لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی بصیر ویل چې دا کار د کورونا په وړاندې په ټولنه کې د کتلوي معافیت رامنځته کېدو لپاره کوي.
په منظور ایجاد معافیت کتلوي،
د کتلوي معافیت او د پانتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د بیا تړلو څخه د مخنیوي لپاره موږ د امر روغتیا وزارت سره په همغږی کې دا پروګرام ترتیب کړی چې باید زموږ ټول محصلین پوهنتون ته د ننوتلو وړاندې او د زده کړو د پیلیدو د مخه د واکسین د پروګرام تر پوښښ لاندې راشي ترڅو کتلوي معافیت له دغې لارې رامنځته شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ویل چې محصلینو ته د واکسین د تطبیق د پروګرام په پای کې به په هغو ولایتونو کې چې د کورونا او د وایرس د مثبتو پیښو د فیصدۍ کچه یې له 15% څخه کمه وي د زمریزې میاشتې په 14مه په 11 ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې پرانیستل شي.
ما از همه محصلین عزیز در همه ازیاد
موږ د ټولو محصلینو څخه په دغو 11 ولایتونو کې غواړو چې د واکسین په پروګرام کې شامل شي او خپل ځانونه واکسین کړي. هغه محصلین چې په هر دلیل سره ونه شي کړی چې د واکسین په پروګرام کې شامل شي او ځانونه واکسین کړي د لیلی له امتیازاتو څخه ګټه نشي اخیستلی. یوازې هغه محصلین لیلی ته ننوتلی شي چې واکسین شوي وي او همدارنګه ټولګیو ته د ننوتلو لپاره واکسین اخیستل ضروري او لازم دي.
افغان حکومت تیره اونۍ د زمري د میاشتې په 14مه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو پریکړه په دې شرط وکړه چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو تر پرانیستلو دمخه په ضربتي ډول ټول محصلین واکسین شي. په 11 ولایتونو کې کابل، کندوز، نیمروز، دکندی، بلخ، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان، پنشیر او د جوزجان ولایتونه شامل دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د 11 ولایتونو پرته که د زمري تر 14مې پورې په نورو ولایتونو کې هم د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د فیصدۍ کچه د 15% څخه کمه وي پکې به پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې بیرته پرانیستل شي او محصلین به په حضوري ډول په ټولګیو کې زده کړې پیل. افغان حکومت په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته د جوزا په 14مه په دغه هیواد کې ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو د پروموسی وترلی. د امیر وخت وزارت د سپارښتنې پر اساس په ولایتونو کې په خونځو کې د سلول نیم میاشینی او په ګرم کې کلنۍ ازموینو د اخیستو بهیر د چهارشنبې په ورځ پیل شو. د امیر وخت وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کورونا وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په تیرو سلول ساتونکو کې په افغانستان کې د سلول سو سلول سلويخ نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي. د امیر وخت وزارت مرسیال وایي میرویس لیزی وایي چې په دغه موده کې ودیشتنه پر کورونا مړي شوی هم دي.
په تیرو سلول ساتونکو کې د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 400 تنه مثبت وو چې د دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 15,900 ته ورسېدل. په یاده موده کې 912 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 10 کسان خپل ژوند لاس ورکړي.
کسان د لوی اختر وروسته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې اوسه کمبالی راغلی. خو د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا به صورت وروسته معلومه شي چې په رښتیا هم د کورونا پیښې کمې شوي او که د اکثر په ورځو شپو کې نورې هم زیاتې شوې دي.
کرونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا روغتیایي چارواکو ویلي چې په اختر کې د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعاتولو له امله په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډېرېدو دی. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راستولی.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تر لوی اختر مخکې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف ټیټ شوی و، خو اوس تر اختر وروسته په دغه وایرس د اخته ناروغانو شمیر بیا مخ پر زیاتېدو دی. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی له آشنا راډیو سره په خبرو کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو د شمیر ډېرېدو اساسي لامل د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي سپارښتنو نه مراعاتول و باله.
په د اختر کې خلک سپارښتنې صحیح نه عملي کوي او بل ته تګ ډېر وي، ګڼه ګوڼه کې ډېر داخلېږي، ماسک نه ډېر استفاده نه کوي، نو په همدغه وجه باندې یو تاثیرات راغلي دي په واقعیاتو کې، یو څه اندازه د اختر سره زیات شوي دي.
د هغه په وینا پرون په پکتیا کې د 1.5 کسانو له جملې څخه چې په لابراتوار کې معاینات شوي 28 تنه په دغه وایروس اخته شوي او دغه راز 2 تنه مړه شوي دي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وویل که خلک ټولنیز واټن او د روغتیایي کارکونکو له لوري نوري ورکول کېدونکي سپارښتنې عملی نکړي دا وایروس نور هم خپریږي.
چې دا د مثبتوالي پیسدي اوس هم لوړه ده او مونږ بیا هم په خلکو دا غږ کوو چې دوی د عامې روغتیا وزارت سفارښتنې عملي کړي، ځکه کرونا اوس هم یو جدي ګواښ ده او دوی باید دغه سفارښتنې عملي کړي تر څو پورې. او بل دویمه موضوع دا ده چې دوی واکسین باید وکړي. اوس واکسین ته ډېر زیات خلک هم ډېواله شوي دي، ډېر خلک راځي چې واکسین وکړي او واکسین پروګرامونه هم دوی ته روان دي. نو
په عین وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي له خلکو غوښتنه لري چې ټولنیز واټن وساتي او له ماسک نه کار واخلي. هغه دوی سپارښتنې چې روغتیایي کارکوونکي پرې ډېر ټینګار لري.
نو دا په هر چا باندې راځي. نو غوښتنه مې دا ده چې دوی دغه روغتیایي کمیټو لار نه یا روغتیایي ریاستو لار نه کوم هدایت ورته کېږي هغه دوی عملي کړي.
د مانو عربدین همدرد د سید کرم ولسوالي اوسېدونکی او د زمزم پانتون محصل یم. کرونا چې دا یو خطرناک وژونکې ناروغي ده او دریمه څپه خو ډیره خطرناکه ده. اوس وخت کې زموږ د منطقې خلک، د دې سیمې خلک چې دی کرونا جدي نه ګڼي او هغه خطرناکې پایلې چې موږ یې وینو هغوی ته پاملرنه نه کوي. په خلکو باندې مې دا غږ ده چې کرونا جدي وګڼئ، کرونا خطرناکه ده.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې نسبت نورو ته پکې په کرونا وایروس د اخته ناروغانو شمیر زیات ښودل شوی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
قدرمن اوریدونکو، پښتون ژغورنی غورځنګ د سه شنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې د امن په نوم ستره جلسه کړي چې په کې د افغانستان پر روانو حالاتو اندېښنه څرګنده شوی او غوښتنه شوی چې امریکا، پاکستان او طالبان دي د افغانستان د ولس رایو ته درناوی ولري. څېړونکو وایي دا غونډه او په دې کې په لوی شمېره کې د خلکو ګډون پاکستان او افغانستان او ټول نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې دوی نور په خپل خاوره بد امنی ترګری دړي او په دې خاوره نور هغې لوبي نه پریږدي چې په نتیجه کې نور پښتانه ووجل سي. نور تفصیل د وزیرستان څخه د امریکا جاغ د ډیوی د خبريال عدنان بیتنی په راپورټ کې ووري.
د جلسې سره خواوشه نږدې لزر موټرې فلنکوسونه او نور ګاډي ولاړو او چې هر جلوس پراتلو د افغانستان د امن اشارونه یې ورکول.
وزیرستان رنگ بدل کړی دی، ټول لارو بر وطن ته امن غوړي. دا جلسه د جنگ نه نفرت کوي، دا د جنگ خلاف روتل یدو، دا د دهشتګردۍ خلاف روتل یدو، دا د دهشتګردونو خلاف روتل یدو، دا د امن سره ویلوړه دو. د دېږي زوینا پی ټی ایم ټول لارو بر وطن ته چې تو د امن سره او تو د جنگ په مخالفت شو، دا پی ټی ایم تل ویلوړوي.
کچام دې جلسې ته په حکومتي کچه اجازه نو ورکړل شوی. خود جلسې سارنې لپاره په سلګونو شپېره پولیس سرتیری پر ځای کړی شوی وو. د جلسې د سیمې خبريالان هم ورغلی وو، خو د پاکستان په مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړل شوی. څېړونکي وایي مکین د وزیرستان هغه سیمه ده چې په تېر شوي وختونو کې د وسلوالو خوندي مرکز پاته شوی او له دې ځای څخه په افغانستان کې فعالیتونه ترسره کول. سیاستمدار بشراګوهر وایي د جلسې ته د پاکستان میډیا کې ځای نه ورکول دا څرګندوي چې ریاست اوس هم د افغانستان په اړوند خپلو پالیسیو نه دی پشا شوی.
دا خو یو کلیر خبره ده چې پاکستان مین سټریم او د پاکستان حکومت او ریاست د امن خبره یا د عدم تشدد خبره چې څوک کوي یا لر او بر افغان دپاره د امن خبره کوي، د ژوند خبره کوي، نو هغه هغې نه برداشت کوي.
په پېښور کې د امریکا واشنگټن پوسټ اخبار خبريال حق نواز کټي خیر وای وزیرستان اوس رنگ بدل کړی او اوس د پالیسۍ جوړونکو ته پکار دی چې د خلکو د امن غوښتنې ته کتنه وکړي.
دغه اهمیت داري چې په خوانه باندې په دغه لار باندې افغانستان ته خلک ډېر زیات لږ او دغه ځای ټریننګ کیمپونه مو او دغه ځای کې مختلف دنیا نه راغون شوي تر هزارو ډلې وي او دغه کیمپونه وو. نو په داسې وخت کې زما په خیال باندې یو داسې غونډه را جوړول او بیا دغه نن دا پیغام ورکول د افغانستان له امن لپاره پر خوره د پښتون په خوره باندې هغه د پولی نه اخوا ده او که د پولی نه دی خوا ده دا یو ښه پیغام لري یو ښه سوچ لري خلک اوس امن غواړي ژوند غواړي د جنګونو نه تنګ شوي دي زما په خیال باندې که دغه شانته کې په افغانستان کې هم اولس د امن لپاره راپاشي د عدم تشدد په لار باندې روان شي او پرام نه خپل یو آواز اوچت شي نو کیدی شي دا د افغانستان لپاره هم په ګټه باندې وي دا د پاکستان لپاره هم په ګټه باندې وي او دا د غونډې نړۍ لپاره په ګټه وي.
د پاکستان د سینټ په خوانی غړي افراسیاب خټک وویل دا جلسه په لسی جوړونکو ته واضح پیغامونه لري چې نور د جنگ منصوبو څخه په شا شي. هغه نه چې او پښتل سوچ د جلسې پیغامونه سو نو چې داسې وویل
پاکستان حکومت دا و چې بس ډېر وکړو ظلم دې ډېر وکړو دا د افغانستان خلاف جنگونه وکړو هغې کښې د افغانان تباه کړو پښتانه تباه کړو بس کوي نور زموږ د ګریوان نه لاس وباسئ کړي مونږ به په سیاسي توګه باندې په رمن توګه باندې مزاحمت وکړو افغانستان ته دا پیغام وو چې مونږ در سره یو تاسو باندې چې کوم جنگ تپل کېږي مونږ د دې مخالف یو او مونږ به اجازت نه ورکوو چې زموږ خاوره د جنگ کې استعمال شي او مونږ په افغانستان کې جمهوریت سره ولاړ یو امن سره ولاړ یو د افغانستان د اولس د ازادۍ او عزت سره ولاړ یو.
پښتون ژغورنی غورځنګ د افغانستان اولس سره د یووالي دا جلسه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د وتلو پروسې سره یو ریبیا په افغانستان کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي او طالبان وسلوال د افغانستان د خلکو پر رای جوړ حکومت د نیولو دا وی کوي خو ورسره په قطر کې د سولې د خبرو پروسه هم روانه ده. عدنان بیټنای ډیوا مکین جنوبي وزیرستان.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسیز مر د خبرونه اوري. د تونس د جمهور رئیس قیس سعید لخوا پروان اونې کې د پارلمان د ځندولو او د برحاله صدر اعظم د برطرفۍ څخه وروسته په هغه عربي هیواد کې د کمزوري دیموکراسۍ د راتلونکي په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. له نایروبي څخه د امریکا جغ د خبریال محمد یوسف ترالیژلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
جمهور رئیس قیس سعید د هغه د طرفدارانو او د پولیسو ترمنځ د دوه ورځو پر لپسې نښتو په تعقیب د سه شنبې په ورځ د حشام المشیشي په مشرۍ د حکومت د بطرفه کولو او د دیرش ورځو لپاره د پارلمان ځنډولو اعلان وکړ. هغه په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې له ماښامه تر چربانګه پورې د بندیز د لګولو اعلان هم وکړ. د پارلمان د رئیس په شمول د ټونس سیاسي مشرانو د ښاغلي سعید دا اقدام یوه نظامي کودتا وبلله. قیس د خپل دغه اقدام د دفاع په خاطر د هیواد د اساسي قانون ذکر کړی او وایي چې هغه دا صلاحیت لري چې صدر اعظم برطرفه کړي او د پارلمان دروازې په موقتي توګه وتړي. په دوحه کې د حماد بن الخلیفه د پوهنتون استاد پروفیسر مارک جونز امریکا غږ ته وویل قیس اصلا د خپل دې اقدام په عملي کولو باندې له تیرو څو میاشتو نه سوچ کاوه.
This policy or what he's doing reflects the contents of a document that was leaked back in May.
کومه پالیسی چې نوموړی پرې اوس عمل کوي د هغه اسری سند د محتویاتو سره سم ښکاري چې سږ کال په مای کې افشا شو. د افشا شوي سند له مخې جمهور رئیس په دې نظرو چې د خپل اقتدار د مضبوطولو په خاطر باید یو طرفه اقدامات وکړي او د هغه څو چې موږ د تیرو دوه ورځو په موده کې په خپلو سترګو ولیدل. یقینا چې د دې پلان ملاتړ ځینې هیوادونه په ځانګړې توګه سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم کوي. د پروفیسر مارک جونز په باور د منځني ختیځ د ځینو نورو مطلق العنانو مشرانو په نقش قدم باندې رهي شوی دی.
The president is consolidating power in his hands. He's threatened anyone who engages in violence with bullets. And he's essentially, he's not.
جمهور رئیس لګیا دی په خپل لاس کې ټول قدرت متمرکز کوي او که څوک مخې ته ودرېدل نو ممکن چې مرمۍ په برخه شي. واقعا چې هغه د عربو د پسرلي له انقلاب نه هېڅ درس نه دی زده کړی. د دغه پاڅون یو درس دا و چې د منځني ختیځ د ولسونو اکثریت جابر او مطلق العنان مشران نه خوښوي. قید سعید په 1998 لمریز کال پارلماني انتخاباتو نه وروسته د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو او خلکو دا امید او هیله لرله چې د هغه تر مشرۍ لاندې به د هیواد سیاسي او اقتصادي چارې سمې شي او بالاخره د شمالي افریقا په دغه ناکراره هیواد کې به سیاسي استحکام او امنیت قائم شي. د ټونس پوځ د جمعې په ورځ د پارلمان دروازه وتړله او مهر لا کړه. د دوشنبه په ورځ د صدر اعظم هشام المشیشی او د جمهور رئیس قیس د طرفدارانو ترمن د پارلمان د ودانې مخ ته نښتی وشوې. په عین وخت کې د ناهیده ګون د روان سیاسي بحران د حل کولو په خاطر تفاهم او خبرو اترو غږ کړی دی. په ټونس کې په 1992 لمریز کال کې همدا ډول سیاسي شخړه رامنځته شوه، خو د هغه هیواد د ملي تفاهم د کوارټیټ څلور کسیزې ډلې وکولې شو لانجه اواره کړي. دغه ډلې ته په 1994 لمریز کال کې د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. ځینې کارپوهان په دې باور دي ممکن چې دا ځلې ونشي کولی روانه لانجه حل کړي. خو د ټونس د الجدلیا د پوهنتون د سیاسي علومو استاد محمد ضیا الحمامي په دې باور دی چې د ټونس مشران کولی شي خپل شخړې حل کړي.
We still have what we call Tunisia, the national organization, which is mostly led by the strong and powerful labor union UGTT.
نوموړی وایي چې موږ لا تر اوسه د کارګرانو یو پیاوړی سازمان لرو چې کولی شي د قیس او د سیاسي مشرانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د اناهدې ګوند مشر راشد الغنوشي د تفاهم او مذاکراتو غوښتنه کړې ده. پروفیسر الحمامي وایي چې ټونس، مصر، سوریه او یا یمن نه دی، خو بیا هم د مطلق الانانې واکمنۍ د رامنځته کېدو خطر موجود دی. که وغواړي قیس سعید هم کولی شي چې د خپل اختیار نه په استفاده برطرفه شوي جمهور رئیس بن علي په شان د یوې مستبدانه واکمنۍ لپاره لاره خلاصه کړي، خو داسې ښکاري چې د ټونس سیاسي مشرانې د وروستیو اقداماتو نه خوشحاله نه دي او یا لاقل ځینې بدبینه دي. عام خلک د فقر په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او بیروزګارۍ په وجه باندې تنګ شوي دي او اقتصادي وده هم سوکه شوې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا غږ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سپینې ماڼۍ د انډو پیسیفیک منتظم کوټ کیمپ بل په هغه غونډه کې چې د آسیا د پالیسۍ ټولنې او د آسیا نیویا ټولنې جوړه کړې وه، ویل تایوان د دې حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. منتظم کیمپ بل زیاته کړه، موږ کوشش کوو چې د تایوان ټول تنګې ته یو ډیر څرګند پیغام واستوو او چین ته خبرداری ورکړو چې د تایوان په خلاف هر اقدام به فاجعه وي. موږ ته پکا ده چې اشاره وکړو کله چې چین داسې اقدامات وکړي چې په بشپړ توګه د بینالمللي نظم په ضد وي، چې دا نه یوازې د تایوان لپاره مهمه ده بلکې دا د نورو شان لپاره هم مهمه ده چې ښایي چین فکر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاخ نیډ پرایس وویلې امریکا به د ټول تنګي د موضوعاتو د سوله ییز حل ملاتړ وکړي چې د اوږدې مودې د هیلو او د تایوان د خلکو د ګټو سره برابره موافقه ولري. او موږ په پرلپسې توګه له بیجنګ نه غوښتي دي چې خپل نظامي، خپل ډیپلوماتیک او خپل اقتصادي فشار د تایوان په خلاف ودروي او د دې په ځای د تایوان سره د معنا نه ډک ډایالوګ کې بخشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په پرلپسې توګه وویل دا به له هرې خوا له خوا نه ژوره غلطي وي چې کوشش وکړي د قوې په استعمال سره اوسنۍ وضع بیا منځته راوړي. نتاق پرایس ټینګار وکړ چې د تایوان سره ژمنه د تامبیل غونډې کلکه ده او موږ په دې عقیده وو چې دغه ژمنه د تایوان په ټول تنګي کې او د پراخې سیمې په دننه کې د سولې په ټینګولو او ثبات کې ونډه اخلي. د امریکا پالیسۍ د څلورو لسیزو لپاره ثابته ده. د یو چین پالیسۍ د تایوان د روابطو د لایحې له خوا لارښوونه کېږي. درې ګډې اعلامې او ټاپي ته شپږ داټګرنې تېرې شوې دي. نتا پرایس ټینګار کوي چې دا بدل شوی نه دی. په حقیقت کې څو میاشتې پخوا د بهرنیو چارو وزارت د نوي تماس لارښوونه څرګنده کړه چې امریکا ته به اجازه ورکړل شي چې د تایوان د خلکو سره خپل شراکت ژور کړي. د سپینې ماڼۍ منتظم کیمپ بل وویل امریکا د تایوان په تنګي کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې فوق العاده او مهمه علاقه لري.
د امریکا ژغ سر مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه